له احمد تکل مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. ښاغلی تکل به وروسته 25 دقیقې اونیز پروګرام کې بیا هم ستاسو کوربه وي. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د کابل ښار په لویدیځه څنډه دشت برچی کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې ته دننه سوي دي. بلخو د کابل امنیه قمندانې وایي دا درې چاودنې وې چې یو وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي دي. د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت اړوان بختر خبری اجنس نن ویلی چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا نه چاوده پاتې وي. په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. قضیه کې ښکېله نهو نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا اورول سوې ده. تېر ډسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبه ولو تر مرګه ورساوه او بیا جسات اور واچوه. دوی کوماره تورن کړي و چې هغه کاغذ تیری او سوځولې دی چې د قران شریف آیتونه ور باندې لیکل شوی وو. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي پر دونباس سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات اوس پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته نیول سوی و. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونی په پاتې شیبو کې احمد تکل په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې خبري کوي چې پاکستان ولی پر افغانستان خپلو تیرایو ته دوام ورکړی دی او د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه اقدامات باید وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تڼۍ ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه وو. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته یې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړي چې د شمالي وزیرستان په داتاخیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد. تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. آزاد صاحب، بحث لومړی له تاسو سره پیلوو. که راته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل.
پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، له کلونو راهیسې په افغانستان باندې برید کوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی برید په دې کې د تیارو کې د دوی پیلوټان ناست د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دوی د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي، تر دې وړاندې نه و غندلی بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړه وه، بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره او بیا سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. دوی دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاروي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرسه وشي. یو تر ټولو مهم هدف همدغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلي، نه افسر حکومتونه دي تواندلي چې خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصه برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاغه کسانو برید کړی دی چې د دوی په وړاندې وسلوال فعالیتونه کوله، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکي وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو ولري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونه، په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله، نو په کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیول، نو د ولایتونو د نیول سره سم به د محبسونو ماتول، او کابل دم چرانه وتل، کابل ارګ تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل شي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص سوله، چې په کې ممکن ډیر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسو څخه د خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپلو هغه نظامي کیمپونو یا هغه نظامي پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل همدغه کېدلی سي.
او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري، په تیره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کوله د د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې و، پاکستان هیڅ کله نه دی توانځي چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو 40 کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک و، د دې ترڅنګ د امریکا او ناتو تر یو لکه سلوی ډېر دوه کال ته پروت و، په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې، په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلېږي، تجهیزېږي، په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت ست چې هغه د ډلې وساتي ودی روزي او هغه تمویل تجهیز کې طالبان خپل د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څه مفعاله چې په تیره کې درلودې په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دي په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښ وي، لیکن د کرښې اخوا ته هغه تل فعاله وه، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میلام شاه واڼه پورې هغه هلته فعاله وه، د هغو کیمپونه وه او وخت نا وخت عملیاتونه یې ټول د همغه ځای مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرښې هغه غاړې دی دي او هلته دی د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
تاسو ګورئ، د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ وي او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. راځو دې ته چې د دغه چې کوم هوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز منګه هوایي حریم ته ننوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومنګ تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بنګلی سطح نه ریواله یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکی چې دوه اصلي هدف څه ده.
شنواره صاحب، دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی د پاوز په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پوځ به په هغه پسې راغلی وي او دا عملیات به یې کړی وي، او که د دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي موخه زما هم همدغه وه چې تر اوسه پورې چې دو کم پوځي عملیات کړي که توپچیو او دا روسي هوایي عملیاتو، دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري او په دې حقله باندې موږ د افغانستان ولس اړتیا دې ته ده چې په یو لوی کچه باندې ولس د دې چمتو شي چې د بینی ټولنې نه موږ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بین المللي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامداره توګه ماتوي او د افغانستان ولس ورنځوريږي، نو دا باید په ډاګه شي او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګیري چې دونن پوځي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچه باندې او افغانستان د دو د لاس په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاس ورکړي دي. ولیدا یو ورځ راځي چې برته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په دې ډول پښتنه وکړو.
شنواره صاحب، تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو او فرض کو چې د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پورې د دې ډول حملو جواب به څه و؟
هغه په هغه وخت کې خوشبختانه چې دود هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغه نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت ځان ته نه ورکوه.
مګر د کونړ پر ولسوالیو یې دوامدار حمله کولې.
راځم همدې ټکی ته راځه. نو هغه دغه عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوځي لحاظ څخه په دې چې الته ناټو ځواکونه او د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بعضي پوځي پروتوکولونه او بعضي پوځي لنډمحاله تکتیکی تړونه د هغه سره درلودل. په هغه برخه کې هم موږ په هغه وخت کې په د ناټو کم پوځي برخه کې کومې وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو موږ خپل کم اعتراضات چې او کم شکایتونه چې او ملي شکایتونه هغه هم موږ وړاندې کړو. په هغه وخت کې بیا په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوځي مسولین چې وو چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه پوځي غونډه په پام کې نیول شوې چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلود چې هغه د قانې کوونکې ویز منګ طرف ته یا د بنې ټولن طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاوس سره کړی دي هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوځیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانی کړی دي او اته په سیاسي برخه کې زمنګ د پوځونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب، هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه ورسته د پاکستان سفیر احضار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسب وو؟
ګورې لمړی خو په لنډو کې دا وایم چې په ډیپلوماتیکو عرفونو کې احضارول د سفیر احضارول اول ډېر لوی خبره ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصول مخې احضار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي رسمیات وي. کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړۍ وی خپل پیدو په رسمیت او پیژني نه او په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې دی هغه پخوانی برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورسته د ریس دی هغه وی کافی وي. او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوسنی ولی بیا په تر ننګرهار را پوری لارو نو وکړه د غنو سره طالبانو د ریس تر دغه بریده سو چې د پاکستان سفیر او غړی او کوورته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي. یعنی بریده هم پاکستان کړی دی د ریس د طالبانو سفیر هم شاز ظفر او بخښنه تاسو چې یادونه وکړه. خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داس خبر پاڼه د چا ته په کې وی اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای. او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د افغانستان د اراضي په افغانستان د افغانستان په حریم باندې بریدی یادونه دغه غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی او له غور سره بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی چې هغه ونه سو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه په ټوله کې کافي نه و.
حکومتونه چې اقدامات کوي ځوابي اقدامات کوي یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که سیاسي ډګر کې وي او که پوځي ډګر کې وي د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه هیڅ کله نه. ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه بیخي ونه کړې. بازم د اعلامیې بحث وکړه هغه ځکه نهسته چې طالبان
تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او نن هم د افغانستان کې د افغانستان په یو دغه سي تاريخي شاهي کلا کې یا په قصر کې د لمان د غازی امان الله خان په قصر کې د پاکستان د لپاره الته دعا وکيږي. نو کله چې تر دې بریده پورې وی چې په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه یا دا توان بیخی نشته پکی نه سیاسی لحاظ او نه نظامی لحاظ.
مننه. شنوار صاحب، له پوځي نظره د طالبانو وړتیاوي په کوم حد کې دي؟
هغه چې مونږ د طالبانو ادراو ته وګورو چې ګویا نړیوالې مات کړې دي او د افغانستان پوځ مات کړی دی، نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغروره دي بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه وسیږي او دا وړتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته دروند ځواب ورکړي. ولې د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه وړتیاوې چې باید طالبان یې په پوځي ډګر کې ولري چې یو بل هیواد د یو منظمې حدودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده. په دې چې هغوی خپله تر اوسه پورې هغه ډېرې لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلي ظرفیت جوړوي هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمې په هکله او د نړیوالو په هکله په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو او د هغې بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. درېمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپله د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې هغه ډېر ابتدایي سیاسي ځواب ته چمتووالی ولري.
کوم عوامل زغورم شنواره صاحب له تاسو نه پوښتنه وکم، د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې وشولې، خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پوځ یو ځواکمن پوځ په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منې کوي کوم دی؟
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثره شوي یاستو، بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د یو پوځ اړتیا وه په هغې باندې زموږ وسلوال پوځ سنبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نه شو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي. دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګی، توپچی ټولګی، پلای ټولګی
په هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وي، هغلته داسې مثالونه شته چې که مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتې ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه مهال د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړې ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت، توانایي، قابلیت او مهارت موږ درلود پوځي لحاظ، همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکوو. په دې چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی، منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده، دا غیر وروسته چې کله زموږ هوایي ځواکونه، توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکي ځواکونه او پلی ځواکونه کشفي ټولګی، دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او آتا ترنلا پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې آتا په دغه وسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوی دی د هغه لپاره چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تښتول شوی وي یا پاکستان مانیپول شوی وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابله په حق باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګې ورته ستونزې رامنځته
کړو.
خپل ټکیزه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي، هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلي دي.
ډېر زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې، کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده تر ډېره بریده په سیاسي لحاظ راځي، لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنې ما خپله شخصا له ډېرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لیکن رهبری دومره ډاره نه بورت وایي دا اسلام وکړو و چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثل عمل وکړي، لیکن څنګه چې په تېرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.